ریمه یو اړخیز اوربن هم اعلان کړو. او پرون ویسټ انډیز د دوهم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل شو. هغوی بیګا د هندوستان په کلکته کې انګلستان ته په څلورو وکټو ماتول.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼې خپل اداري کلی کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه دا فیصله چې په صوبا او قبایلی سیمو کې بغیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمول شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې مانې دا شوه لفاټه او خیبر پختونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فنډینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي چې دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس په خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي زلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سم مسله را پیدا شي. ادارې اخری کی وای پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. ادوان ملکونو لپاره دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر به پانه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګر ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلی شو نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایبس به پانه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډیر شوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دوانو لیکنو مهمه برخې زموږ له همکار مجید بابر ناورو.
دیوایر وپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په شمنه کړی دا چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکو اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ پنیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یو دا چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریځي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي. دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډیر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوې ده او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګوندي هوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګری کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله دې د وی چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهداف ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې بعد د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندي کړی دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپ کو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې سینماګانې ورځ په ورځ کمیږي او د سینماګانو مالکان په خپلو سینماګانو یا خو پلازې جوړوي او یا یې کاروباري مارکیټونو کې بدلوي چې د فلمي صنعت سره تړلو خلکو پرې اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د پښتو فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپل کوروالو د لری لری نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نو وړاندې په ټول پاکستان کې لوو نیم سو نه زیاتې سینماګانې وي. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډوسرانو په یو غونډه کې ویلې شو چې په پاکستان کې په فلمي صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکړل کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباری مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نثار محمد خان نو پختل، نو د هغه وینا وا
دا عوامل چې راځي د کمیدو د دری خبر یو پکې تروریزم راځي. دې سره دغه وجه بیا دا وا موږ لا ټلویزیون هم راغی، موږ لا موبایل کې او فلمونه راغلو، سی ډیز هم راغلو. نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل اجرا په خپل کور کې کینه او فلم وګوري. نو لکه بلا سیزونه غراله نو خلکو سارا چاہے دیر گن شو پا دیو جا باندے دا سینما جوڑے دل چکم دی نو آغا کم شو او چکم موجود دوی منگ سارا نو آغا کمرشل بلڈگونو کے پا مارکیٹینو کی چین شو.
ہم داشن چی مشال ریڈیو پا دیارا دا پختو فلمونو دا پروڈیسر ملک سیف اللہ نو پختل، نو دا حاغوی ناوا باید چی فلمی سنت حکومت پا خپل ولکا کی واخلی او دا سینما گانو دا جوڑا ولو او عباد ولو لپارا سنجیدہ گامونا پور تکڑی.
خاص کر دی خبر حکومت کرنے کی ایم ایم اے حکومت راہو دی دا سے پالیسی پورا کسی سے دی فکر دی سانی ماگانو سیکتا شو او دی ادا سے اولادی کدا ای سنٹر والا شو او دا سے نور خلق چاہی را پاسی دا او دا خلق لکتا دا خبر ہوگا چی عوام فلم نگوری بلکل گوری فلم کتارو کمشنی می دی بہترین خب فلم چی جور شنو عوام ورزی او خلق گوری فلمون خلقو نگا تیرن دا خلقو بنا جو ہو رہا دارے دا پنجابے دا اردو فلمون تقریبا ختم دی او پختانے دا ہم فلمون جو رہی خلق گوری دا لعنچ دیر شو پا دی خلقو کی پیسہ دیر شو زیاد نقصان چی گئی دا دا غشی رسولے دی دی میرا حکومت دوران کی دیر سانی ماغان پا پی خور کی دیر ورانی شوی
دا فلمی سنت سره د تړلو خلکو وینا د کچری په پاکستان کې فلمی سنت ته توجه ور نه کړې شو، نو د دې سره تړلې یو شمیر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو، په پیښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر رحمان بابا د اورس په سلسله کې د اتوار په ورځ د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې وه چې په کې په لویه کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او خلکو شرکت وکړ. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی هم دغلته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ را لیکلی.
کلپ غاڑ کا زنارد درویشانو دا کرم پا درویشانو دا مولا دے صفتونا دی بیشمار دا درویشانو ردوان هم با دا جنت با
دا کلام دا پختوستا صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپا بخور کی دے یو مشعری پا وقت دا نموڑی یو منوال راندی کرو دا غم مشعرہ دا رحمن بابا دا ارس پا سلسلہ کے دا اتوار پورا جڑشی وا چورتا بخور مردان چرسدہ کوہاٹ اور اگزو او دا خیبر پختونخوا یوشمیر نور سیمونا علاوہ بلوچستان افغانستان نا هم شعران لکوالان او دا رحمن بابا منوال را غلی بون شعرانو پا خپلو نظمونو او تاثراتو کے دا رحمن بابا پا افکارو رنا وا چولا او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو توای کده نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلې کیږي خود پښتو اصل عکس دا دی چې د خپل تاریخ ادب او روایتو سره مینه کوي خپل مشاعر او ملی اتلان یادوي او دغه سي دستوري او مرکې په کولو دنیا ته خای چې پښتانه امن خوخي دي
الحمدلله پښتانه ژوندې قوم دي خو متاسفانه چې یو بس دا سی تحمل شوی او دا دا حالی زلی باید منگو که دا از منگ مسئولیت دی دا دا زوانان مسئولیت دی دا دا علماء مسئولیت دی چه دا لر و بر دا پختانه دا یورو ندی دا دی یو نکه دی یو قوم دی یو قرآن دی یو کتاب دی یو بیرق دی ایو کلمه دا دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټانونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله د ډېرې شوکدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال د مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی
دی کې نسوک څه چا نسوک غواړي نسوک چا لڅه ورکوي بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا او دا یو ډیر خسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژې کاریو بای رحمان
د رحمان بابا د غدری ورزنه اورز د پیښور په حضر خوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورزنه شروع شوه وو چې دا 13 ورځ پایته رسیدو واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورز د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبی جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت د غګیله وکړه چې دغه اورز په منځلو کې ورسره د زړه پورې مرستنه دکړي
ګلڅه په کار و چې دی راغلي وي زمونگا سرپرستی کرے وے ورے چی دا جی با عزت سے وے رحمان بابا خو یو دیر لوی شاعر دے دا لریبر پختونخوا خوا یوازی قومی شاعر ندے دینو لقوامی شاعر دے نن دلتا پا زرگون و خالق راغلی دی دا غپا مزار باندے دا دے مشاعری کئی او دا عقیدت گلون پیشین دی لیکن صوبائی حکومت زمون پختنه قدرې و نه کړله
یاد د بیچ په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړي وو چې بیا ورسته د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانه آباد کړه د رحمان بابا په حق له شوی تحقیق لمخه هغه د کوم غوري خیل مومند وو پلار نوم عبد الستار وو د پیښور په بادر کلی کې 1402 او 1455 میلادي کال کې پیدا شوی وو دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکی گی تارک کرگزے مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
اوریدونکو اوس هم راځو اونې زی خبرونه مشالونو ته د نن په مشالونو خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزه په اړه اورو کوربا شاهین بنیرې دی
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالمالک فدا د ژوند او مبارزې پاړه اورو خدای خدمتگار عبدالمالک فدا په کال 1899 کې د چارسدې د پلانګو په یاسین خیلو کې زیږیدل و رسمی زدکړې نوې کړې خو کله چې د بادشاہ خان د تحریک ملګری شو نو پښتو ژبه لیکل او لوستل زده کړل د قامی ستونزو نه ځان خبر کو او د تحریک د ملګرو سره د ناستې پاستې نه دا شعور ترلاسه کړ چې خپل قلم د خپل قام د بیدارۍ لپاره په کار راولي د عبدالملک فدا د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه لیکوال او څېړنکار آزاد شنغرې وای
شاعر عبدالملک فدا د شنغر په لوی کلی پلان یا سیمزو کې په کال 1890 کې زیږیدلو. دې قومي شاعر چې د پښتون قام کوم قلمي او عملی خدمت کړی تاریخ به هیڅ چیرې هېر نه کړي. عبد الله اکبر خان اکبر صاحب لیکي په خدای خدمتګاری کې د شاملېدو نه مخکې به د کپړو د ټوکي د تار غزلې ګرځوله. خوش آواز او خوش مزاج شاعر
عبد الملک فدا د خدای خدمتگار د هغه روخان فکرانو نه و چې د خپل شعر په زور پښتانه د خپل حقونو نه خبرول او په قامي مبارزه کې د هغوی لارښودنه کوله. د پښتنو په ټولنه او د هغوی په قامي مبارزه د عبد الملک فدا د اغیز پاړه لیکوال او شاعر لایق زاده لایق صدا سوای
د سرنګینا د خلاصون د پاړه د باچا خان سره د خلکو ملګرتیا نه وکړي د شاعرانو د لیکوال ملګرتیا نه وکړي او د عبد الملک فدا بابا غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي د شاد محمد میجو غوندې خلکو سره ملګرتیا نه وکړي نو دغه تحریک کنه ویلې نه شو ځکه چې په نړیوال سطح باندې موږ وګورو نو چې کله تحریکونه راغلي دي دغه شاته د دغه خلکو یا دغه قام یا دغه ولس د قلب خاوندان د فکر خاوندان چې دي هغه خپل برخه لرلې ده. خو یو فرق دا دی چې په دغه وخت کې کوم خلکو هغه دغه تاریخ سره ډېر زیات کمی چې دو لکه دی دغه تاریخ سره خپل د ژوندین دغه تاریخ له ورکول نن چې موږ په کوم ځای باندې ولاړو یا موږ کوم خبره منل کیږي یا موږ په دې پاکستان کې ژوند کوو او په دې کې موږ خپل له خبره کولای شو نو دې شاته د ډیرو خلکو یو تحریک ته یو کوشش ته او دغه د پښتنو چې کوم حق ته هغه په خلکو باندې ومنل دی چې او دا قوم چې خپل وجود لري.
عبدالملک فدا سوسو زلا د فرنګي حکومت لخوا په بند محکوم شوی او سزاګان ورته ورکړل شوی وي او لکه د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان کور تاله شوی وو. آزاد شنغری زیاتوی د جیل تور تمبو هم د هغه خپل قامی مرام پاتې نک او د ژوند تر اخیری شیبو د عدم تشدد د فلسفه وفادار پاتې شو. نو موړې وای
فضل رحیم ساقی صاحب لیکي چې د لکوانی نه د شعر ملکا ورسره ملګری شوی وو وان دی به غزل چاربیتی جوړول او اجره کې به درباب او منګی سره ویل او چې کله تحریک شروع شو نو هغه ځای قومي نظمونه ونیولو او داسې بډېرې کمې جلسې شوې وي چې عبدالملک فدا صاحب پکې نظم نه وي ویل. نو ساقي صاحب وړاندې لیکي چې عبدالملک استاد سره په کال 1902 کې په هریپور جیل کې مرګری وو. هلته به نظمونه جوړول او خان محمد به ویل د یو نظم سر کې وی چې نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینما نن په قفس کې د توتیانو شر شور وینما خو عجیبه ده چې وتل ته نه پیغور وینما. نو تاسو که په دې شعر باندې سوچو کې او یقیني خبره ده په معافی یا په ضمانت وتل به دومره سپک کار ګڼلی شو چې د باچا خان یو ملګري په 37 کې ضمانت وکړو او د عثمان زور ته چې کله خپل کلي ته عثمان زور ته راغی نو د وړو لویو پیغورونو دومره تنګ چې خپل ځان یې په چریدا ټوپک وویستو او آن چې په هغه وخت باندې چې دی نو او په حق رسید.
باچا خان د عبدالملک فدا سره ډېره مینه لرله او چې چرته به هم د تحریک کومه لویه جرګه یا جلسه کېدله نو فدا صاحب به ورسره ملګری وو. د هغه شاعري د خدای خدمتگار تحریک یو منظوم تاریخ دی چې پکې د هغه وخت مهم واقعات او د حکومت لخوا په ولس د شوی ظلم او ستم قصې خوندې کړې دي. لیکوال لایق زاده لایق دغه وخت د یوې واقعې ذکر کوي.
عبدالملک فدا صاحب چې هغه سره د باچا خان دومره زیاته مینه وه چې ویلې شي چې یو جلسه کې دونکي وا پای کې باچا خان میلمو او بیا دغه تقریر چې هغه سره ورسېدو به دې ورته چاوي چې یو شاعر شې هغه د جلسې په سیکل باندې روان دی تاسو لږ انتظار وکړئ نو باچا خان ټول خلکو ته ویي تاسو په خپل خپل ځای باندې کښېنئ عموم به دغه شاعر اورو اله به بیا خپل لاسوره کوو. نو چې کله فدا بابا راورسېدو او خپل دغه تاریخي نظم ووی د بابړې د شهیدانو هغه چې مرګې مراز درځمه هغه نظم د هغه جلسې نه جاف سنو کو تا هغه نظم کې کوم بندونه یو بند د خپل مینوالو سره شریکم په آخرت چې خدای قاضی شي په شفاعت رسول راضی شي وار د شهید او د غادي شي زه به غلبې سینه د خدای په مخ کې اقدمه مرګیا مراز درځمه سر په تلی کې دا الله دربار ته وړم مرګې مل زبرځمه او کفر په سر د آزادۍ میدان ته ځمه مرګ یې مراد درځم باچا خان بیا دا بابا د ځان دل کړی نه.
سړنکار آزاد شنغری وای د فدا صاحب انداز ډیر ولسیونو نیخ په نیغه د خلکو زړونو تکوزیده. هغه یو بې ير شاعر او کچره په خپل ملګرو کې به هم څه کمزوري ولیده نو خپل आवाज به اوچتاو. لیکوال مفلس دورانی په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د ډاکټر خان صاحب په مشرۍ په صوبه کې د خدای خدمتګار حکومت وو نو فدا صاحب په خپل حکومت هم تنقیدونه کول. هغه د ولس شاعر او د ولس لپاره आवाज اوچتول د هغه کارو چې ډیر په اخلاص او ایمانداری سره ترسولې وو. د آزاد شنغرینا د فدا عبدالمالک سو شیرون اورو.
د فدا صاحب د فکر ابلاغ ډیر قوی دی. فدا صاحب وای چې څنګه یالیا وخت نن راغ بیا دوبار د آزادې تړلې جنگ راغ بیا یو خواته د توپونو جهازونو تیاری ده د سپینو تورو بریخ او د گیسونو بمباری ده بل لور ته خالی لاس او په اخلاص رب ته زاری ده نو وسله مفلسی او بے وسی هم ناداری را مظلوم مقابلے تا دا نهنگ راغ بیا دوبار دا آزادی تړلی جنگ راغ بیا پیرنگی تختی ما نمرست دا پیرنگ مکوا ما سره جنگ مکوا رک بشو دوانا تزا ما روری پیرنگی دا پارا ننگ مکوا ما سره جنگ مکوا رک بشو دوانا دا غیر انا آزادو سے وطن دا پختون مسکن دا پختون په کل ایشیا کې پروت دی ستا په سر تاج د عزت از مکې د جنت جهان کړستا صفت نو مجبور دی ټول جهان کو په پښتونه د پښتونه ګلشنه د پښتونه د 15 دسمبر 1931 په یاد کې فدا صاحب په خپل یو ډېر مشهور نظم کې داسې وایي دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ وو دا هغه ورځ وه چې زمونږ د صبر جنگ وو وطن په وینو رنگ وو د لاسه د غدارو جوړ کړی لوټ په پښتنو باندې پیرنګو وطن په وینو رنگو د لاسه د غدارو اول یې ګیر په خر افغان کړو بال بچې ګټ په هي سوران کړو جوړ یې په کور ورته تالان کړو لوټیرو یوړه نیس کورسی وکړه په لنګو وطن په وینو رنگو د لاسه د غدارو په چارسده کې واه میلا ده د غدارانو په سلا ده او سرپروشو کربلا ده زه د خپل قام سره په مرګ شریک کوم مرګیا مراد درځما د خواندو غیږ کې ماشومان په سر نیولې و قران اواز داو په میدان بخره افغان تا غټم په خپل امرما مرګیا مراد درځما.
عبدالملک فدا دا وصیت پرې خو چې کله مړ شي نو باید باچا خان قبر تخته کی. کله چې هغه د کال 1955 د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د دنیا نسترګې پټې کړې نو باچا خان د تحریک د زرګونو پلویانو سره د هغه په جنازه کې شرکت وکړ او د هغه د وصیت احترام وکړ. د کال 1948 د اگست د میاشتې په 12 نیټه چې کله د خدای خدمتګارو په زرګونو غړي په بابړه چرسده کې د خپل حقونو د دفاع لپاره راټول شوو او د یو پرامنه لاریون تابعای کړي و د هغه حکومت ور باندې ډزې وکړې او د خزو او ماشومانو په ګډون شپک سو کسان تری وژل. د دغه قتل عام پاړه عبدالمالک فدا یو نظم لیکلو چې د هغه ورځې د وحشت او د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د ملګرو د قربانو ذکر پکې کړی دی. نوموړي سندرغاړي سردار علي ټکر دغه نظم د سازونو سره ویلې دی. تاسو دا نظم واورې او مال اجازه راکې د خدای پامان.
کفن پترخ کی دسیالے میں دادا سمن مر کی امراز کر دمائے سر پتل کی دا اللہ دربار لسمن مر کی امراز در زمائے مر کی امراز در زمائے سر فروش و بینادائے زکا خپل قام سر پمر سیالی کومان مرکی مرا زد رزما کفن پتخ کے دسیانے میں دانا زمان مرکی مرا زد رزما مرکی مرا زد رزما
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.